له صندوق سره د 2.3 میلیونه سیسی فرانکو پاندزه چې شاوخوا 2.3 میلیونه ډالر کیږي نور مالی مرسته کړي ده. د اوچا د افغانستان څنګه نن د شمه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دغه مرستې به په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسنیوي د پام وړ اغېز ولري. اوچا تیرونه یې ویلي وو چې 2015 کال به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د دغه هیواد د ټولو وګړو تقریبا نیمه برخه جوړوي د خپل بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د بارنوی چارو سرپرست وزیر مولوی میرخان متقی په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل تلعق سره د کتنې پر مهال پاج کې د افغانانو لپاره د ونډې د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د وزارت پی بیان کې ویلي چې ښاغلی متقی پرون یکشنبه د غونډې په جریان کې د سعودي له حکومت غوښتل چې په غیواد کې میشت افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرولو کې همکاري وکړي. د بیان په برخه کې د سعودي سفیر په وینا راغلی چې ویلي دي هیواد یې غواړي په بیلابیلو برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سعودي سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې. سعودي عربستان د مرحوم جدي پر دوه مینیټه په افغانستان کې خپل سفارت بیا پرانیست. پر افغانستان د طالبان له بیا واکمنۍ وروسته داسې هیواد د دې ډلې لنډمهاله حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سعودي عربستان یو له هغو درې هیوادونو و چې په 1990 لسیزه کې د طالبانو لومړی حاکمیت په رسمیت پیژندلی و. نور دوه هیوادونه متحده عرب امارات او پاکستان.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث تر شرغ لست. پر دې خبره کوي چې آیا د سیمې او نړۍ په سطحه کنفرانسونه او غونډې چې هلته د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کیږي د طالبانو دریځ نرمولی سي. تیره شنبه او یکشنبه په پاکستان کې هم د سعودي عربستان د یوې غیر دولتي ادارې په مشرۍ یوه غونډه وسوه چې هلته هم په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو د تعلیم په وړاندې پر پرتو خنډونو خبرې وسوې. دغه غونډه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د 44 هیوادونو او بنسټونو څخه باندې 150 استازو پکې ګډون کړی وو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ختمه شوه. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت هم د ګډون بلنه ورکول شوې وه خو د طالبانو کوم غړي پکې برخه وانه خسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دې غونډې انتقاد کړی او ویلي وو چې د غونډې هدف افغانستان دی تر څو د طالبانو مشر چې د نجونو پر زده کړو یې سخت محدودیتونه لګولي و شرمیږي. د غونډې د تابعیا کوونکې ټولنې رابط العالم الاسلامي مشر ډاکټر عبدالکریم الایسا ویلي په اسلام کې د نجونو پر زده کړه کوم بندیز نسته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي. شیخ عیسا کڅم د چانو مونخیس خو په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر تعلیم بندیز مهمه موضوع بلل کیږي. اسلام آباد کې دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې د 2021 کال اگست پر 15 پر افغانستان واکمنو سو طالبانو لا هم د شوزو پر تعلیم او کار بندیز ته دوام ورکړی دی. هغه د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې د افغانستان په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او شوزو زده کړې هم نه اعلان کړي. نړیوال په پرله پسې توګه د طالبانو پر حکومت له دې کبله انتقاد کوي او هغوی د میرمنو له بشري حقونو په سرغړونې تورنوي خو طالبان دا تورونه نه مني. د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې شوزو ته خپل ټول جایز حقوق دوی ورکړي دي. افغانستان یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی او پوهنتونونو ته نسي تلی. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوو چې طالبانو ولې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی. ولې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د لګول سوي بندیزونو په اړه ځواب ویلو ته نه دی حاضر او طالبان ولې د نړۍ له مهمو اسلامي پوهانو سره پر دې موضوع بحث ته نه کښېني؟ په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا موضوع څېړو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي د پوهنتون پخوانی استاد وحید الله زغم دغه راز د ښځو د حقونو فعال پرول وشه کاکړ دواړه میلمنو ته شرغ لاست وایم. په پیل کې ښاغلی زغم تاسو ترازو ستاسو نظر څه دی چې طالبان ولې په پاکستان کې په وروستۍ غونډه کې چې دوه ورځې دوام وکړ ګډون ونه کړ؟
د هر څه مخکې واقعا په دا اوس وخت کې کله چې طالبانو په انسټیټیوټونو باندې هم د انجونو د پاره د زده کړو برخه کې په دو باندې هم بندیز ولګوه، او هغه آخري امید چې د انجونو درلو دا چې مثلا انسټیټیوټونو کې به درس وایي هغه هم ورڅخه واخیستل شو. نو په دې اوس وخت کې د داسې یو کانفرنس جوړېدل د ټولو اسلامي هیوادونو څخه د علماو راتلل هغلته، او دغه موضوع د دیني اړخ نه د اسلام د نظره د بحث لاندې نیول او په اړه باندې په مقابل کې یو غبرګون او یو دریز نیول،
دغه واقعا څه اقدام دی. اما طالبان هغه
تعبیر چې دی کوم د دین نه لري او هغه تفسیر چې دی د دین نه لري، دی خپل دغه کوم شرایط او کوم محدودیتونه چې دی په افغانستان کې وضع کړي، دی فکر کوي چې دی هغه واقعي اسلام یوازې دی پرکټیس کوي،
په داسې حال کې چې د دوی دریځونه واقعا د نورو اسلامي هیوادونو او د علماو د خانه
په مختلفو وختو کې په اړه باندې غبرګونونه ښودل شوي دي، او د دوی ډېر دریځونه د اسلام سره په ټکر کې ښودل شوي.
میرمن کاکړ، طالبان ولې نه دی حاضر چې پر شوزو او انجونو لګول شوی محدودیتونه کم کړي؟ که څه هم د نړۍ اکثره دینی عالمانو له طالبانو په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه هم کړې ده،
په ځانګړې توګه د دغه سه پروګرامونو کانفرنسونو جوړول او په تاسو سره چې دغه نه ګډون کول دا یو لوی ستونزه ده، او د افغانستان د غلوي مازل د حل نه کېدل د لپاره او زمنګ د قومونو په منځ کې د یو تفارقې اچول لامل هم ګرځي. دلیل دا ده چې په منځ باندې یا زمنګ په پښتنو سیمه باندې بدبختانه ټاپه لګول کیږي چې اکثره د طالبان پښتانه دي فکر کوي چې او سخت دریزه وړاندې د ژونلری دا باید زما قدمه کوي چې دا مونږ ته غټه ستونزه پیدا کړي، دا عوامي شمنګ ته د تخصص ستونزه سره د دې د لاسه د دې د دریز د لاسه مخامخ کاستو د دې دا دریز په مونږ باندې د خوځ باندې په تاسف سره اصلا ستونزه زمونږ په کلو په باندې کې ډیره ده او په پراتو سیمه کې ډیره ده، او د دې جبران مونږ په پښتني سیمه ډیر ګوري، البته ټول افغانستان ګوري، افغانستان ته ټول په یو ستر کې کورم زما هیواد تریو سوري تریو بیرغ سوري لاندې ژوند کوي. د دې ایدئولوژیک باورونه د طالبان هیڅ کله د خپل دریز یا د شریعت د تطبیق په اساس توجیه کوي، که څه هم اسلامي نړۍ ډیر علما او د طالبانو تفسیر محدود بولي. بل د دې د سیاسي کنټرول د طالبان ممکن د خپل دریز د نارمول په صورت کې د خپل سخت دریز په لویانو ملاتړ له لاسه ورکي، او دریم ټکی بین المللي فشارونه ته دي، که څه هم طالبان پر نړیواله ټولنه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه طالبان باندې نیوکه کړې ده، مګر هغه تر اوسه پورې د دې غوښتنه ته یو تګلاره هم نه ده تعین کړې او خپل داخلي موضوعات هم نه دي حل کړي، او دا غوره نه ګڼي چې د ښځو په مورد کې د دې سره کینې او خبرې وکړي، فکر کوي چې دا زمونږ داخلي موضوع ده. بل دلته د زمونږ کلتوري او عنعنوي اغېزې دي چې د افغانستان په بعضو سیمو کې د کلتوري ارزښتونو ته متاسفانه چې دوی زمونږ د کلتوري ارزښتونو نه تعبیر معنی تفسیری دیو خراب کړی دی، او فکر کوي چې چون دیو په دغه کلیوالو سیمو کې ژوند کړی دی، د تعلیم او د علمیت نه فقط د یو مدرسې د یو ارخلیسته دی، دې سره د دنیا مطالعه او نور نظریات او سره نشته دی، دې په اساس دیو دغه دودیز سخت دریزه انانات چې زمونږ په پراتو سیمو کې دی دیو دا کلک کړی دی، او نه غواړي چې دا پلی کې فکر کوي چې دلته ډیره مونږ ته صدمه رسي، لکه په کلونو مخکې چې هم دا خبره کېدل چې خزه کچیر ته به هر روز یو غټړی ته خدای نه خواسته خدای نه خواسته دی، یو بی غیرت ګمان کیږي. دغه فکرونه تر اوسه چې دیو د خاري او د راتک سره په دیو لري وساتل شو، د خارونو نه دیو ته فاصله ایجاد شوې، دیو ته داسې پروژې او داسې کارونه جوړ شو چې دیو خاري ذهنیت مطالعه درس سبق د دیو نه لري پاتې شي.
شغل ځغم د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر پوار ور ویلي چې دوی دنجونو تحصیل د شریعت د احکامو لمخې معنی کړي، د نړۍ دینی عالمان د دې پوینا چې را دي سي دوی ته د قناعت ورکړي چې د نجونو تعلیم او تحصیل روا دي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
په مشخص ډول باندې دوی نه دی ویلي چې یعنی موږ یعنی د اسلام کې د نجونو زده کړې مشکل لري، دا متفاوت دریځونه دي، بعضې کټګوري وایي چې کلتوري مشکلات دي، بعضې د دین د نظره توجیه کوي، اما په عموم کې په افغانستان کې چې څومره هم علما دي هغه د دغه بندیز په مقابل کې خبرګون خودلای دی د غیر اسلام سره په ټکر کې خودلای او په همدې شکل په نړیواله سطح هم دغه کار شوی. اما یو موضوع ده کله چې موږ مثلا د طالبانو د سره محکمې رئیس کوم نظام نامه او یا اصولنامه په نوم یو کتاب لیکلی په هغه کې دغه موضوع ته اشاره شوی. دغه موضوع په اړه باندې لیکلی دي چې د نجونو زده کړې د اسلام د نظره کوم حرام نه دي او مشکل نه لري، خو ولې باعث د فتنې او فساد د ایجاد ګرځي؟ زه فکر کوم دوی دغه قید د همدغه قید نه استفاده کو او دوی د موضوع منفي اړخ په نظر کې نیسي. دوی غواړي یو داسې یو ایډیال حالت رامنځته کړو چې په هغو کې د یعنې هیڅ تخطی د یا انحراف اخلاقي انحرافات او دغه شی ترسره نه شي. اما دا په انساني ټولنه کې وجود امکان نه لري چې داسې یو حالت موږ رامنځته کړو. نو دوی د همدغه قید نه چې د نجونو او د ښځو بهر ته تلل او یا کار کړل یا ښوونځیو او پوهنتونونو ته تلل باعث د فساد او د فتنې د ایجاد ګرځي، همدغه قید په اساس باندې زه فکر کوم چې دوی همدغه قید ورته یو دلیل ګرځولی دی تر څو د نجونو په زده کړو باندې بندیز ولګي وي. اما د موضوع نور ډېر ابعاد کوم چې د افغانستان په پرمختګ، د ټولنې فرفا، د صحت په برخه کې، د کورنۍ تاوتریخوالي په کموالي کې او په عموم کې د یوه ټولنیز ثبات پرمنځته کولو کې د نجونو او د زده کړو تاثیرات چې کوم دي، د موږ د ټولنې د پرمختګ لپاره چې کوم تاثیرات دي، هغه دوی په نظر کې نه نیسي. اما دغه یو اړخ که مثلا احیانا فتنه او فساد خو اصلا په غولې اندازه باندې شاید منځته نه شي، اما دوی دغه د موضوع دغه بل طرف چې دی دغه باندې ډېر فوکس کا او فکر کا چې دوی مکلف دي، یعنې په کاملا توګه د دې مسایلو په ټولنه کې جلوګیری وکړه او همدغه فکر کوم یو دلیل ورته ګرځولای چې باید نجونې په پانتونونو او ښوونځیو کې درس ونه وایي.
مننه. میرمن پلوشه کاکړ، د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل د غرض کار بندیز به ستاسو په نظر د افغانستان د پر څه عواقب لري؟
تاسو فکر وکړئ چې وخت یو هیواد کې چې نیمایي نفوس یې یو ډېری ښځې دي، د هغې فلجول دا معنا لري چې د اقتصادي د لحاظه، د سیاسي د لحاظه، د نړیوال اړیکو دپاره په بین المللي توګه او بل څه د کلتوري د لحاظ نه یم چې مونږ اوس شرمېږو. یو حقیقت ویم، وخت چې کله چې زه په یو ځای کې وینا کوم، خبرې کوم، ما نه خلک پوښتنه کوي چې یعنی دا خو اسلامي لاره نه ده، ولې د یو تفاهم ته نه رسیږي؟ راځئ داسې د شریعت په رڼا کې د نرم دریز دپاره علمي فقه ته او دلایل وړاندې کړو، بیا به موږ هغه ته کار وکړو. زه چې کله دا خبرې یا یو ځای کې وینا کوم، یو خبرې کوم، ما ته وایي چې دا ستاسو هیواد ولې توپیر لري، تاسو ولې آیا دغه طالب د یو مور نه ده پیدا، هغه طالب خور نه لري، ایا دا طالب نیا سوکو، کورنۍ سوکو، فامیلی سوکو، یو چا زیږولی دی؟ تاسو فکر وکړئ چې د دې اغیزه زمونږ د سیاسي د لحاظ نه په نړیواله کې مونږ ته د یو 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 تاسو ته سویم، ما ته د یو ښځه په صفت داسې په عامیانه توګه ویل لکه د یو شرم ټکی راته ښکاري چې زه بې باس نشم کولی چې په دې یوویشتمه پیړۍ کې زما ښځه د کور نه د بهر اجازه نه لري او د تعلیم چې ابتدایي ترین حق د یو انسان چې په اسلام کې دی. بل ما ته خلکو ته، نړیوالو ته او اسلامي هیوادونو ته زمونږ هیواد یا زمونږ د هیواد وګړي باسواده نه ښکاري په عامه توګه. زه تاسو ته وایم ځکه دوی وایي چې څومره دریو د علمیت کچه ټیټه ده، څومره دوی نه پوهیږي چې اسلام څه ویلی او دوی څه کوي. ټوله نړۍ یو طرف ته ده او دا بل طرف ته دی، دا د بل دلایل دی. د اقتصادي د لحاظ نه په کورنۍ کې شخړه پیدا کوي، څوک چې هغه څوک چې ښځې خود کفا وي، یو څه معلمې وي، ډوډۍ ځان ته پیدا کوله، خپل جامه یې اخیستله، خپل لباس یې اخیستو، په خپل کورني ژوند کې یو احترام درلودو، یو عزت درلودو، هغې ته کم شو ورته، هغه ټول مسایل ورته کمیږي او دا د تاوتریخوالي سبب ګرځي د اقتصادي مسایل. امچنان دلته تاوتریخوالی د ښځو او د میړه په منځ کې ډېر عام تازه تاسویم پیدا کیږي، د هغې خواستونو ته رسیدګي نشي کولی. بل موږ د اسلام ته په یو داول یو اسلام ته یو خدای نه خواسته مونږه صدمه وړاندې کو چې مونږ ویو چې نه ولې زمونږ اسلام افغانستان ولې داسې فرق لري مونږ ته بیرون کې د ګرځېدلو د پاره دا د امن اقتصادي د سي په مجموعی توګه ویم چې هم د اقتصادي لحاظ نه هم د سیاسي د لحاظ نه هم د ټولنیز ژوند د لحاظ نه موږ ډېره لویه صدمه لیدلې ده او دا صدمه ګورو چې به موږ جبران نشو کولای بل یو غټ تفکیک یې منځته راوړی دی بل په نړیواله کې زموږ سیمو ته دا یو غټ صدمه منځته راوړی په دې چې دوی فکر کوي چې پښتانه نه غواړي مکتب ته لاړ شي زه غږ کوم زه دا ویم دا د واورې د ټولنې ټول زمونږ هیوادوالو ته چې دیری جبران نشي کولای دا د افغانستان په بین المللي او په ملي توګه زمونږ د حسې دي چې مونږ په قومونو او په ملیتونو او په نورو برخو کې مونږ وویشل شو زمونږ سیمې وویشل شي او دا اعلان کوي چې نه تاسو دا نه غواړئ دا ټکی چې تاسو نه غواړئ یا پښتون نه غواړي دا ډېر یو پرمانه ټکی دی او دا مونږ ته صدمه رسوي به آینده کې د دې جبران هیڅوک هم نشي کولای
ښاغلی زغم مخکې میرمن کاکړ د صدمې یادونه وکړه چې دغه مسایل چې اوس طالبانو مخکې کړي دي دغه محدودیتونه دا به سخت عواقب ولري دا چې نن شیزنه ډاکټرانې له افغانستانه په وتو دي یا هم د نور تحصیل مخې نیول سوې ده څو کال وروسته به تقریبا په افغانستان کې د دوی شمیر پنشت حسابي دغه مسولیت تاسو په نظر چا ترجیح کیږي
دا مسولیت خو نو هم دوی ترجیح دی ځکه دوی وو چې کله قدرت ورسېدل په هغه وخت نه شروع تر نن پورې په مختلفو پړاوونو کې او په مختلفو برخو کې د نجونو په زده کړو باندې بندیزونه لګولي اول په لیسو کې ورسته په انتون شو او د پانتون د دې وسګورو چې انسټیټیوټ باندې قابلیتګي ونرسنګ هغه برخو کې هم د بندیز ولګوونو دغه ټول کړنو مسولیت بیرته هم د ترجیح کیږي دغه کړنو نه چې هر څومره ضرر افغانستان ته کده اقتصادي نظر وي کده صحی نظر وي کده ټولنیز نظر وي کوم ضرر چې افغانستان ته حکومت وونه چې افغانستان ته متوجي دي یا متوجي کیږي او خلک د افغانستان په همدې خاطر باندې مهاجرت اړ کیږي او د موږ د اقتصاد د نظر نه د یو راپور په اساس باندې موږ دوه میلیارډ ډالر تنها په کلانیش ډول باندې د موضوع د اړخ نه موږ zarar وینو د افغانستان غوند یو غریب هیواد په نظر کې کوم ونه تو 2 میلیارډ ډالر په نظر کې ونه سو نو دا یو ډیر غټ رقم دی نو د دې غټول او ضرر ک اقتصادي دی او ک پسیحي برخه کې دی د غټول ضرر د دې مسولیت دی تراجی دی او دا 8 میلیونه خلک چې د افغانستان او تل دی مهاجر شوی دغه اکثر دلایل هم دغه دی چې د دوی اولادونو ته په افغانستان کې زده کړې اجازه نه ورکول کیږي او یو اخر اتلون کې د خپل ځان او د خپل آینده نسل لپاره نه ویني په همدې خاطر باندې د مجبورۍ کې چې خپل وطن او هیواد پرېږدي او دغه لړۍ وس روانه ده ځوانان مغه دی په د اروپا ته پراتګ باندې په مختلفو لارو باندې مختلفو مشکلات سره مخ کیږي په داخله د افغانستان کې فقر او اندازې پر دې دلایل چې موږ داسې یعنی داسې په سوشل میډیا کې راځي چې یو کس ولاړ دی او خپل خلک دې تر بولي چې یعنی زه د مجبورۍ د لاسه خپل ګردې خرڅوم نو دغه ټول عواقب چې دي دغه ټول مسؤلیت چې دی همدغه ډلې ته چې دغه محدودیتونه دغه بې ځایه محدودیتونه چې نه په د اسلام د نظره توجیه کېدلی شي نه د هیڅ قانون او د هیڅ اصولو د نظره نشي توجیه کېدلی دغه بندیزونو د وجې چې څومره اضرار هم افغانستان ته راجی دي دغه ټولو مسولیت
امدی ته ګرځي ډیر مننه میرمن پلوشا کاکړ د نړۍ دینی او البته وټول دینی عالمانو ویلي دي چې په اسلام کې د شو زونجونو پر تعلیم او تحصیل د غراسکار بندیز جواز نه لري د طالبانو لوري ولي ورته غوژن نيسي یا ډول ډول بهاني تراشي چې دغه کسانو څرګندونی په یو ډول رات کړی
مننه درې د پاره چې خلاصه توګه بایتو يم درې د پاره چې دلایل نه لري د دې سره د قانې دلایل نشته ده مقنې دلایل نشته ده ځکه د دې کار نه دی ځانو باسي د دې خپل منځي اختلافات په استدی کې چې د دې د اصل د جلسو نه اوسي ځکه اسلام په ټوله نړۍ کې یو شی دی اسلام یو مقدس دین یو پاک دین اسلام د سیدین دی چې د انسانیت دین دی اسلام د تمدن دین دی دا د مدنیت دین دی متاسفانه چې دیو قانې کننده دلایل نه لري چې په دغه قصه جلسو کې د دیو د نفوذ او د دیو ګډون پکې نشي کولای. کنه دا خو هیڅ خبره نه وي که ټوله نړۍ یو طرف ته شي او د دې باندې باسو شي، ځکه زمونږ همیشه هیله دای چې اسلامي نړۍ او زمونږ د منطقې د ټول علماو سره یو ځای کېني او دوی وګوري بندي کې په ټوله نړۍ کې د دادا خدای حق بند کې، مکتبونه د بند کې، تعلیم د بند کې، و اسلام د سویلې دي بند شي، لکه څنګه چې په ټوله نړۍ کې خلاصو مکاتب په ټوله اسلامي نړۍ کې منطقه کې خلاصو. همداسې بیرته اعلان وکړي چې نه اسلام ویلې دي چې ټول بند وي. که ټول هیوادونه کې اسلامي هیوادونه کې بند شو نو افغانستان د مومنی مننه موږ به خوشحاله شو چې اداقل ټول اسلام اسلامي نړۍ دا بند کړی دی، مګر که چېرته یوازې په ټوله نړۍ کې افغانستان د ښځو مکاتب او د هنجونو مکاتب بندوي، دا معنی د دې لري چې نقص د دیو کې دی، لکه څنګه چې په دری کې ویل کېږي چې اسلام به ذات خود ندارد، عیب هر عیب که هست در مسلمانی ماست. صدر د اسلام نه تر اوسه پورې داسې نه دی شوي، لکه کوم کار چې دی وکوي. اوله دوره کې ومونږ ویل زه البته یو بده تجربه وه، دوهمه دوره کې خو موږ فکر کوو چې نه دیو نړیوالو سره کینې، نړیوال تعهدونه دي او دیو دا تعهدونه امضا کوي، دا ټول به ښه وي، هر څه به ښه شي. په تعصب سره دیو د ناسته توان نه لري، زه باید په زغرده تاسو ته ویم دی د اسلامي نړۍ ته جوابونه نه لري چې دیو قناعت ورکړي، خپل منځي اختلافات لري چې دیو نشي کولای چې دلته لاړ شي. یعنی خو مشکل نشته، مشکل په چی شي کې دی؟ خو نن خو چې یو ماشوم ته مویه دغه مشکل همداسې ارزیابي کوي لکه زه یې چې کوم، که چېرته دلایل ولري ولې نه کینی؟ زه یو دلیل لرم، ویم ما تر قناعت راکړي نړیواله تر قناعت، که نړیوال ټول اسلامي نړۍ غلط کار کړی، نن بعضې اسلامي هیوادونه کوم اشتباهات چې کړي دي چې ښځو ته یا اجازه یا د ډریورۍ یا د موزیک د هر څه نه ورکړي، هغې پوهېږي چې نه دا کار اشتباه وه. منګه د یو انسان په توګه خپل حق واړو، یو انسان په توګه منګه بشر په دې نړۍ کې منګه زیږول شوی یاستو، منګه خپل جنسیت خپل نه دی تعین کړی، منګه تم دا جنسیت خدای را کړی دی، دا جنسیت د مور په ګیډه کې زما سره خدای را کړی دی چې زه یو مېرمن پیدا شم، زه یو ښځه پیدا شم، زه یو جنۍ پیدا شم، پس دا خو زما ګناه نه ده، زنده حق چې ام تاسو جنسیت د یو نر تعین کړی دی خو زه یې هم تعین کړم، تاسو ګناه څه ده؟ دا دیو په اسلام ته دا صدمه وردی کې دا نقص دی، دا داسې معنی لري چې زما شک په هغه چا راځي، غیر اسلامي شک مې په هغه چا راځي چې د دغه ابتدایي حق نه ښځه محرومه وي.
اوسني حاکمان وایي چې د دوی دغه بندیزونه ممکن د وخت په تیریدو سره لری سي، په دې خاطر چې دوی وایي چې یو فضا ایجادوي، داسې امکان ګوري چې طالبان پر شو ځونجونو د لګول سوی محدودیتونو کمولو ته غاړه کشیږي.
زه فکر نه کوم دغه خبره هسته یو یعنی یو لار ده چې دوی په دې باندې دي ولست د احساساتو د کنټرولولو او د داسې یو حالت نه د مخنیوي چې مثلا خلک د دوی په مقابل کې یو غبرګون وکړي، د دغو د مخنیوي لپاره د دغو خبرو نه کار خلي. که چیرې موږ وګورو په اوله دورو کې دی او دی چې کله اوس قدرت ترغلي، دوی په مراحلو کې دغه بندیزونه زیات کړي دي، نه د دې په ځای چې مثلا د شرایطو د ایجاد کولو دپاره یا د شرایطو د برابرولو دپاره دوی کوم کوشش کړی وي. او شرایط که موږ په نظر کې ونیسو، مخکې هم شرایط کې کوم مشکل نه و، د نجونو ښوونځي جدا و، په پوهنتونونو کې دی د یو څه وخت لپاره ورځې جدا کړلې، همداسې صنفونه ورته جدا کړل، نو د شرایط په ډېر اسانۍ سره مهیا کېدلی شي. اما موضوع دا ده چې د دې پر رهبرۍ پر اساس چې کوم کسان دي، هغه په خپل فکري او ایډیالوژیک لحاظ باندې د نجونو د زده کړو سره مشکل لري، او دغه خلک چې میډیا ته رسي یا په میډیا کې خبرې کوي، هغه په یو شکل باندې غواړي د خلکو د احساساتو د کنټرول لپاره د دغو طریقې نه او د دغو خبرو نه کار واخلي. نور زه خپله فکر نه کوم چې دی دی دغه بندیزونه په اسانۍ باندې لري کا، د دوی هیڅ امکان نشته یو کده چې مثلا د دوی په رهبرۍ کې تغییر شي او نوي کسان راځي او هغه متفاوت نظر ولري، هغه شاید امکان ولري، اما په ټوله کې دغه د دوی وادي چې کومې دي د شرایطو یا د نور خبرې دغه اصلي ولست احساسات د کنټرولولو لپاره او د یو غبرګون د مخنیوي لپاره دغه خبرې ترسره کیږي.
ډیر مننه میرمن پلوچا کړ وخت کم دی کډاره تو وایست چې د سیمې هیوادونو یا هغه سازمانونو چې پر طالبانو نفوذ لري په دې برخه کې څه کولای شي چې طالبان خپل دریز د شوزونجونو په وړاندې نرم کړي
مشروط شرایط به پی کې دي کوم چې دیو دي تمویل کوي یا ناست ولاړه او یا بین المللي تعهدونه ورسره لري هغه په شروطو باندې باید ورسره کې خوستل شي هم اسلامي هیوادونه هم غیر اسلامي هیوادونه چې دي ورسره تعهدونه کړي دي او په خپل هغه تعهدونه چې کوم دیو دي کړي دي باید پابندي ولګول شي او دوی باندې مشروط شرایط باندې همیشه دا تاکید کوم چې دوی باندې دا قیدات راوړي او د دوی سره بین المللي او ملي کنفرانسونو کې کینی او یو مطلوبه نتیجې ته ورسیږي.
ډیر مننه ښاغلی زغم، ستاسو نظر به وورو چې د سیمې هیوادونه او بنسټونه په دې برخه کې څه کولای شي.
نو کومه تاسو وګورو د اسلامي همکارۍ سازمان مخکې هم اعلان سره کړی علماء او مختلف خپل نظریات په دې اړه ورکړل د کنفرانس ظاهر شو نو ټول د کرن د اسلام د نظر رات کړی دی او د اسلام د نظر نه توجه کیږي دا په عموم کې نړیوال ټول نړیوال نړی ټول هیوادونه او سازمانونه باید مشروط مثلا تر افغانستان سمرسته کو او یو کدی سره تعامل کو باید بشری حقونه قربانی نه شي ټول بشری حقونه په خاص ډول د ښځو د کار او د زده کړو حق بدون د دغه د تضمین په افغانستان کې هر ډول تعامل د داسې ډلو سره راختل د نړیوالو قوانینو یو خلاف عمل دی او د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د راتلونکي نسل د ټولو سره یو خیانت ګڼل کیدلی شي.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث ول ازادي راډیو مو واورید. نن مو په افغانستان کې پر انجنو او شوزو د لګول سوی محدودیتونو په اړه خبرې وکړې. دغه بحث ملمانه و د پانتون پخوانی استاد وحید الله ازغم دغه راز د شوزو د حقونو فعال پلوشه کاکړ. لاوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید. ازادي راډیو هر ورځ 24 ساعته له تاسو سره ده.
پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب فانان میں پردے مزدورے مڑوشی یا بتاتا پاتی چوشی یا بماتا پاتی چوشی ولی والے داسیوشی ولی والے داسیوشی چی گلاب گلاب فانان میں پردے مزدورے مڑشی کرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر ستر گوڑان داشی ولی والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے مڑوشی غریب پس لمل کا نازول اور دی ورک دے چتو آتا کلاس پورتا چتو آتا کلاس پورتا پلیا سپن دیرا پسڑاشی ولے والے داسی اوشی چی گولا